لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یو لسو بجو د آزادۍ راډیو په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیه طالبان له تور لیست څخه وباسي. ولسی جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ کړل. یاد لایحه به راتلونکي جمع مشرانو جرګې او وروسته به د توشې لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي ډلو په نوم لړ کې شامل کړل، خو له دې سره سره اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کېږي او لارې او سړکونه یې بندېږي، د واورو د پاکولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهی پر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 202 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د آرام سمندر په وانواټو ټاپو کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 400 ته لوړ شوی دی. د زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 0.3 درجې و سلګونه نور کسان ټپیان کړي او د آرام سمندر د جنوب په دلرې پرته ټاپو کې پراخ زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي ژغورونکي ډلې د ویجاړو ودانیو له کنډوالو څخه د مړو او ټپیانو د راایستلو هڅه کوي. د وانواټو ټاپو د پولیسو مشر رابسون لاورو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په زلزله کې له 200 ډیر کسان ټپیان شوي او د ژغورنې هڅې اوس له دوو ویجاړو ودانیو د قربانیانو پر راایستلو متمرکز دي. د زلزلې ګڼو ودانیو له هغې ډلې د امریکا، فرانسې، برتانیا او نیوزیلند سفارتونه هم زیانمن کړي دي او د برېښنا مزي او مخابراتي شبکې پرې کړي. په وانواټو کې د 2 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او د 2 ساعتونو لپاره الوتنې لغوه شوې دي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې ځینې ناحیې ونیولې او تر اوسه پر ځینو سیمو ولکه لري. د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له 3 ورځو راهیسې په کورسک کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو ته په دې جګړه کې درنه تلفات اوښتي دي. د اوکراین او امریکا چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د برتانیا یوې محکمې پرون د یوې وژل شوې ماشومې پلار په 40 او د هغې مایره په 13 کاله بند محکوم کړل. 43 کلن عرفان شریف او میرمن یې 13 کلنه بیناش بتول چې دواړه پاکستانیان دي د خپلې لور لس کلنې سارا شریف په وژنه تورن شوي دي. ویل کېږي چې پلار او مایرې دا ماشومه له 6 کلنۍ څخه شکنجه کوله. د لندن د محکمې قاضي جان کاوینا په داسې حال کې چې اواز یې رېږدېده وویل هغه تشدد چې د ماشومې سارا پر وړاندې شوی حتی تصور یې ګران دی. هغه زیاته کړه چې سارا په فلزي میله وبخي او د کرکټ په بیټ وهل شوی او د پړي په وسیله تړل شوی و. سری په پلاستیکی کڅوړه کې بند کړل شوی و او د کڅوړې یوه برخه سوری شوی و چې هوا ورشي. دا ماشومه د 2023 کال په اگست میاشت کې په کور کې په خپل بستر کې مړه وموندل شوه. د عدلي طب معایناتو وښوده چې د هغې په وجود کې یو اویا تازه زخمونه جوړ شوي وو او لږ تر لږه 15 هډوکي یې مات وو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 2:00 پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په زیان سره 40 منډې جوړې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبه په ورځ وکړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په پاتې خبرونه کې لومړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې به د آزادۍ میلمه په ځانګړي مرکو په لړۍ کې له وحید الله معیار سره د عصمت څاروان مرکه واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و، او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره مصروفه یم.
نن امدا موضوع چیروم ملکی هم وکری. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له 2 ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمرنی زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم په 1993 کال کې. بغلان زده کړې مې چې 2 نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله، ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوی؟ دنده څه وه؟
شرایط پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله، څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره په دې سیمه په خمرای وړکای ښار ده، او څو سی وړکی ښار کې اوسېدلې. لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. اوږدې مودې لپاره بیکاره وم. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ، او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپله دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کاوه، په نوم د ګروی ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري و آنلاین و، اوس یوازې آنلاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوو. په درې ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوو.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بې له شکه ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره هم همکاري درلودله. هلته مې نوې دنده اخیستې وه. درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره هم د پښتو برخه کې کار کوو او ګهواري سره مې هم همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړ، موږ مجبور شولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نه سي، بېرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، خپل خومري ته راسو. او اوس همدلته ژوند کوو. طبیعي ده چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، چې دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده، درته ویل رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې بنګبري ته پلخمري ته راغللو، تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله. او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې، او ما دنده درلودله، ورور مې هم دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و. زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم، تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله او زه بېرته راښه وم.
څه پلان لرې دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په سرلیک کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې. بیا هغه جنه بېکاره سولو، ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم. فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرین یادونه وکړه، خپل هم کوم وخت شعر لیکیا؟
زه شعر نسم لیکلی. هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه یې ولولم. دا ما ته ډېر خوند راکوي او ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولمه، داستانونه یې ولولمه، دا ما ته آرام بخشه ده او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم، همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې، داسې کوم څه امکان لري؟
ما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله، ډېر به ښه سي.
رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دیو سلامت اوسئ.
کور ودان، تشکر، سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست، چې خبریال دی په خبره هیواد ته خدمت او خپل دندې ته ژمنتیا اصلي مخه ده. وایي په رښتیا ویلو له لسو ځلو څخه زیات بندي شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له هر ځل لوېدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی او خپلو خلکو ته یې کار کړی دی. له هغه څخه مو هم په پیل کې د زده کړو په هکله یې پوښتلي دي.
هغه یو ټپه ده فکر کوم چې وایي، په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم، همدغه جنگ جګړې وې. زه څلور دیرش کلن یم. د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنگونه و، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوي یو. په هرات کې ما لومړی، دوم او دریم سمفونه عملته ما په هرات کې لوستې دي. یعنی 1908 زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مل څه سره وه؟ هغه وخت له ساينسي مزامینو سره او کنور مزامینو سره مثلا شعر او شاعری او ادبیاتو برخی سره څه سره ملاقات و؟
ډیر له سو وا بیا کال کې زب شاوخه وکلن اتکلن دغه سی بوم د دوی می اورید ګن خبري اعلان چی رغیدل نو د دوی ژغونه د دوی لهجه شخوند را کوم هغه مال می له ژورنالیزم سره مینا و پدوم ټولګي کې وم کله چې دریم دتلم کله کله به می خپل ځنی هغه تمثیلی شان د راپور په شکل ځنی شان به ما لیکله بیا به می له ځان سره ویله زمزمه کول می دیپلومه کول می یو ډول خوند را کوه یعنی له کوچنیوالي څخه می خبریالي شوق و.
بله ابتدایی زده کړي تاسو ویل چې له ایراته تاسو را پیل کړلې وروسته بیا چیرې لاړې نورې زده کړې مو څرقم سرته ورسولي؟
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو په کندهار کې میشت شوی یو خپل ټاټوبې ته راغلی یو بیا مې نو نورې زده کړې د لی په کندهار همشا به لیسه کې را پیل کړې د لی مې تر نهم ټولګي پورې په همشا به لیسه کې زده کړې وکړې له هغه څخه وروسته بیا په عینومینه کې یو بله لیسه وه هغه نو بیا ډېر وروسته یعنې د اقتصادي مشکلاتو له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوی دی بیا ځلې مې شروع کړی دی نو آخر ځل دیارلس سوا نیوی و یو نیوی یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومینه کې و دلته مې لسم یو لسم سیمپونو ویل له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمود هوتک لیسه هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته وویل له دې ځای څخه چې فارغه کېدم ښه خبره دا و چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې و په دولسم ټولګیو کې و بیا یې مې حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و دویم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی او دریم اپشن چې و هغه شریعت و څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم اما هغه مې درې سمستره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړې دي لږه څه وروسته په 2013 کال کې یعنی د 2011 وروسته شی به 2013 کال را پیل دی په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند یا په پښو تر بلخ مزل و واه او د جګړې پر دواړو اړخونو ژغ وکړ چې سولې وکړې ور باندې وکړې ور وژنه پای ته ورسوي نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سوما نو پاتن راځه سو.
بله که داره تو وای چه دی تاسو آقا ولسی حرکت څومره کامیاب و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسېدی؟
تر ډېره پورې دا حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردي جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې به پر اوږو لېږدوي او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یو موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي دواړه لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني خپل منځي مذاکره رات وکړي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ موږ داسې نه غوښتله.
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپور تسي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړای سي؟
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل د په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه یې ږغ یې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي هم یې ولس ته ځای ورکړی هم یې ولس ته غېږ ورکړی وي. د ولس نه پیکول د ولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل اولس یې لزان لری کړی دی د اولس غشتنی لزان لری کړی وی د اولس غشتنو ته لبیک نه ویلی کڅو راپورته کیږي نه وایي دا چې ستونزې مشکلات په حلیږي بلکې په نظام کې د نن به ټول هغه ستونزې چې د نظام د اولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوی دی هماغه به هم له منځه ځي او اولس ته به هم خپلې ګټې رسیږي.
بله بت را ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله څم کول څه مصروفیت مو درلوده؟
له 2018 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو بیا بیرته هلمند ته راغلو بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده تاسیس سوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو. نو بیا لګڼو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره مو هڅه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته سوي وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ. موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو، بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کاله همالته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، همالته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې او تاسو باید یوه دنده درلودلې د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کاوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم، یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی، نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ماته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات سوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم، او په راتلونکي هم چې که په دغه برخه کې پاتېږم زه و ژورنالیزم ته یو د یو مسلک په سترګه نه بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا لخوا نه ولي؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندي سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې، بیا به ماته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنی سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3 شپېته شپې، یعنی 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنی سوی یم، خو بیا مې هم ماته نه ده منلې. همدا مې ولیدي چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستي نظام ته دلته د تاسو کار څنګه مخکې ته؟
لکه څه وروسته کله چې نظام واوښتې د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم، استخباراتو څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې څومره تاسو ته دا توان او جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ، او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلکه باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادس مو و څه فکر مو و؟
چې هر ځل بندي سوی یم 10 ورځې، 15 ورځې، 20 ورځې، 30 ورځې ته زه بندي سوی یم، بېرته راوتلی یم. د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړې وای، که زه تورن وای، ثبوت راباندې پروت وای، یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې 15 ورځې، 8 ورځې، 15 ورځې بندي کېده، معنا دا و چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض و، شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په اراده کې په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي. بېرته به یې لکولم، دا چې بیا بیا یې لکولم خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه وای روان، بندي کېدلې نه، حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپور څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی، نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسناد ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي، باید زه وځپل سم، ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوخت یې؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوخت یاستئ؟
تر 2008 پورې زه په نور خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم، د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته رالم. د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ. خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه، چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ، او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم شوق دی، هم لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي، نو زه بلې خوا ته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي، کورنۍ د ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې شم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه راګرځي، دغسې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبوی هم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی، هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی. یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي، غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي. ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کړي تغییر، وایي موږ نه تغییروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډېره مننه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څانګې خپرونه تر بیا فرض کې چې یاست. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما.
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدون کوته شرحله سویم اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوالی ادارې ویان دی. یو وخت غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوی کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه وو، کوم ثبت چې هغه مواصلات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی ده و چې د 1909 کال زما په اسنادو کې ده، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولیده هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشر دی، نو د هغې هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکیره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه دي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم اما کټګوري کې اما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کړي، ډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغلی هم او متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالو هم پایل شوی وی، یا ما د زیږیدونه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړي وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یا د 9 کالو وم. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو په کور کې راته ویل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل او بل جالب خاطرې د هغه خونځي نه ډېر زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یاد دو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو زما مسؤلیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په راډیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل د لرګی وم په هغې هم په لمدول بیا هم په هغې توره وو بیا هم دغه توره تخته زما مسؤلیت و چې هره ورځ کور ته یسم او بېرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم نو دا سوند ما زړه هغه د پېستلاق کفتانو د مسولیت هم د ما او چاره ورځو مې د تور تخت په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوندي تر راوړ او دا غي سره به پښمار تا تباشیر دا به هم خون کرا کړه و چې دا به ما وړو راوړ نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خونځه ویلې چې هم دغه سي دامه پیدا ک بدون لدی چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تبدی ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو سات پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو سات د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په برستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او لاغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو که اولته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسو کولی شوئ چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیټکنیک وو درېیم مې ژورنالیزم په خواشینۍ سره چې درېیم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیټکنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځیو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او ګزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغې چې بېرته چې کله زه د پوهنتون هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړو.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او د هغې نه وروسته بیا هماغه سره اکتفا وکړ ډېر وخت د کار دنده پیل شوه.
تاسې د سولې او جنګ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی وه.
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي، خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا ما خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړه مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم، نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغې وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او که وې هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2020 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه وحید الله مایار دی. زکه اوس بیرته راشو کارونو ته، دندو ته، تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته، په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه 2008 کال کې. بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغې دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه، او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، د UNDP له خوا دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس چون موږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې ته دی چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه به تګ راتګ کولی شوای، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وام اوریدل چې یو کوونځای جوړ شوی دی یو تعمیر دا چې څومره فعال وو څومره عصري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو په هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی حتی کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی نو داسې اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو وځای تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو او اوس هم فعال دی که نه خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود تعمیر یې نه درلود چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و نو عجیب و غریبې خاطرې لري ځینې شیانې ثبت کړي دي کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیدونه به وو په هغې کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکې ته به وغوښتو مرکه کې وو چې لږ تون شو ورسره جدي به شوه راته بنده به کا او مایک به وغورځو د اخطارونه به راکېدل راته راکول کېدل دا قصې خو ډېرې دي. نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي. نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت چې سړی ووایي اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدسو دندو ته ادامه ورکوي ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي تاسو کومه هابي لرئ؟
والله که درته ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم اما یو غزنی هابي مې دا دی چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچې پورې زده کړې کړې دي غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم نوې ژبه نوې کلتور نوي خلک دا غوي باره کې ولولم دا غوي باره کې زده کړم اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص ابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي نور هم ولولي نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم غواړم چې مطالعه وکړم همیشه د یو خبریال دپاره شوم د ما مسلک هم ژورنالیزم دی هغې دپاره مطالعه زه پخپله د ما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دوه تجربې څنګه پرتله کوئ؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو اما متاسفانه یا په خوشینه سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې او ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم هلته خوشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د وینډویانو کار ډیر اسانه نه دی شاید خلک پی پوی نشي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما هغه ډیر موده داندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت کې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترلاسه کړې ده یعنې دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه اوس هم هماغه قرارداد باندې یم اما یو بل مسولیت لرم نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود نور ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړقې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم ما ته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و هیڅ وخت ما نه دی ویلې چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړی همیشه ورسره همکار وم ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویلې وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ورسره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه خاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ضایع پوره دی خو بیا هم کېدای شي چېتونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو که کومه داسې څه لرې چې که وکړې نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي مهرباني
دا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړاک صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما ورځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا را کله تلویزیون دی کله رادیو ما هغه سره هم ناس بحث پیدا شو نو ما انسو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څه تخې ورته ویل اخیرا تا کتل وای ما فکر کاوه غوږ دی د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراټا بشي یعنی هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غالي لیدي چا یې فکر نه کوي او نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ کونځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دا غینه ورستم زل لاس کلان لا نه وم چې ما پلار له لاس ورکو مونږ د بدبختۍ یو کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی. پاکستان کې مې د خټګري کړې ده. نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلیم بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلمه وحید الله مایار.
خبر